سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولاستان ایگزامو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاس وایم وړاندې به د ازادي راډیوي مجله واورې خو تر هر څه مخکې خبرونه پیل به د کرکټ په خبرو کړو د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د نړیوال شلو وریز جام په ترڅ کې لوبه د باران له کبله تر دې دمه ځنډیدلې تمه وه چې دغه لوبه د افغانستان په وخت د سهار په اته نیمو پیل شي خو لا هم د لوبې له اصلي وخته تر یو نیم ساعت تېرېدو وروسته لوبه نه ده پیل شوې له میدان څخه د وروستیو راپورونو او خبرونو په اساس لا هم پریکړه نه ده شوې چې څه وخت به دغه لوبه پیلېږي خو که په نیم ساعت کې پریکړه ونه شي او باران ونه درېږي نو د افغانستان او ایرلند ترمنځ دا لوبه ممکن لغوه شي او دواړو ټیمونو ته یو یو پوینټ یا نمره ورکړل شي د افغانستان پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیرته پرانیستل شي د ښاغلي کرزي دفتر تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ویست د ټلیفون له لارې د افغانستان د روان وضعیت د تلپاتې سولې او امنیت او د افغانانو ترمنځ د خبرو د اړتیا پر مسلو خبرې کړي دي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په بلخ کې شاوخوا 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولې دي د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې روانه اونۍ د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې لاغو کورنیو سره شوي چې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي په پیښور کې د ګمرک یا کسټم ادارې چارواکي وایي د تیر کال د اوړي د دریو میاشتو پرتله سږ کال په جولای اګست او سپتمبر کې د تورخم له لارې افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده د ګمرک یو چارواکي مشال خان سویل خان ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په همدو درو میاشتو کې یو نوي میلیون ډالر باندې سوداګري شوې وه خو سږ کال یو سلو یو شپېتو میلیون ډالر ته سوداګري رسېدلې ده او وروسته خبر هم دا چې ایلان ماسک په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د ټویټر شرکت اخیستی دی یا پیرلی دی د راپورونو په اساس ایلان ماسک د ټویټر له پیرلو سره سم د ټویټر څو لوړ پوړي چارواکي له هغې ډلې د دې شرکت هندي الاصله رئیس اگروال له دندې شړلی دی د راپورونو په اساس ټویټر د څلور څلوېښتو میلیون ډالرو په ارزښت باندې په ایلان ماسک باندې پلورل شوی ازادي راډیو ته غوښتست اوس به د پروګرام اول مطلب تر شو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په بخښنې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې اندېښنه ښودلې ده هغه بیګا په نیویارک یو وار بیا د افغان ښځو سره په خبرو کې وویل چې د راپورونو طالبان اړ کړي چې لکتر لگا وضاحت ورکړي
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ده له راپورونو که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي خوښ نه دي خو هغوی یې دې ته اړ کړي چې پکې د مطرح شوو مواردو په اړه سپیناوی ورکړي خاغلی بینت دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ښځو په یوه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و وکړې نوموړي په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبله او په دې اړه چې ولې د دغه ناوړه وضعیت له عاملانو سره حساب کتاب نه کوي وویل افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیالانو په ګډون د طالبانو نږدې ټولو جګپوړو چارواکو چې ده ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې هڅه کړې چې د ده په راپورونو کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه له خپله اړخه وضاحت ورکړي چې د ده په خبره دا د دغو راپورونو اغېز ښیي
When it comes to accountability
کله چې خبره د حساب ورکونې مطرح کیږي زما پان خی دای د حساب ورکونې نرمه بنوي چې زما راپورونو دوی اړکړي تر څو خپل ځان توجیه کړي
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل وروستی راپور چې افغانستان ته د خپل وروستي 12 ورځني سفر په پای کې برابر کړی وو د تېر چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ او وروسته یې په یوه خبري غونډه کې پر جزئیاتو خبرې وکړې لکه څنګه چې بینت ورته اشاره وکړه چې طالبان یې له راپورونو خوښ نه دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یوه رسمي اعلامیه کې په دې اړه خپله نارضایتي څرګنده کړې ده د دغه اعلامیې په یوه برخه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینت راپور له حقیقت سره اړخ نه لګوي. ښاغلی بینت په دې اړه چې ولې طالبان له دې ناراضه دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې دوی تصور کوي نظریات او څرګندونې په راپور کې نه دي اخیستل شوي وویل، ده ته ویل شوي چې د طالبانو وضاحت نه شي کولی له خپل راپور سره زمیمه کړي، ځکه د طالبانو سرپرست حکومت نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نه هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تر اوسه په رسمیت پېژندلی او له دا ډول معتبرو راپورونو سره یوازې د هغو دولتونو د سپیناوي راپورونه زمیمه کېدلی شي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوي وي. ښاغلی بینت زیاته کړه چې له دې سره سره د بیا هم هڅه کړې چې د طالب چارواکو نظریات منعکس کړي.
هغه څه چې ما په وروستۍ شیبه کې کړي ځکه راپور بشپړ شوی و، هغه دا و چې څو جملې مې پکې زیاتې کړي او په دې اړه مې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپلو څرګندونو کې هم اشاره کړې وه.
په نیویارک کې د ښځو په دغه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و، په نیویارک کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ اصیلا وردک او د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو وزیر حبیبه سرابي په حضوري ډول او د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج په انلاین بڼه پکې ګډون کړی و. میرمن وردک وویل د افغانستان خلک له ښاغلي بینت څخه ډېره تمه کوي چې غږ نړیوالې ټولنې ته ورسوي. میرمن سرابي هم پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یوازې خبرو بسنه نه کوي، بلکې ورته پکار ده چې عملی اقدامات وکړي. د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د بشري حقونو نه رعایتول هغه عمده لامل بلل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې 14 میاشتې تیریږي په رسمیت ونه پیژني.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بنای نه سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي.
خدای تمیل نیولې ده، نو توکل به په خدای کوو. نور حکومت هیله هم نسته او نور کوم عاید هم نسته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډېر کې چې وزګار ما قرار کور کې امارې خوا ته لیزل کوم چې کېدای شي چېرته کار پیدا کوم، خو متاسفانه شرکتونه نسته، کاروبار نسته، نه کوم بل عاید شته. زول ډېره سخته سوې ده، خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډېر په سختۍ تیرو، زما امر روان دی او اوس ایران پاتې یم چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دا بل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډېر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشي د کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عاید لرو او نه هم د دې هیله کو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا بر ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وا په دې هیواد کې په تیره د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په څو ټویټونو کې ویلي چې اوتنبای وا کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېر اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 500,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمېر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي و 15,000 تنه ښودلی و. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوي ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کوښښ کوي او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې چې په دې هېواد کې د بیکاري د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کېږي ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره یې کار کاوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان د ګمرک ادارې یو چارواکي ویلي د تیر کال په پرتله سږ کال د تورخم له لارې سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویل پاکستان سږ کال د تورخم له لارې د 168 میلیونو ډالرو مواد افغانستان څخه وارد کړي دي خو سوداګر وایي په خوابه تجارت خورا زیات وو او د کمیدو یو مهم لامل دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. فرهاد شینواری او نور جزئیات.
په پیښور کې د پاکستان کسټم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 168 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاسټ ایئر د جولای اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالر برآمدات شوي وو او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوې ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز تا په برآمدات کې رسیدلې ده. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او پاغي باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوې ده او تقریبا 3.2 میلیون ډالر ته رسیدلې ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه حد پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوې خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لاغي رئیس هلته بانکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دی ځکه چې بینکونه چې کوم دی هلته غیر فعال دي چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی نو دی وجنا څومره تجاران چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټ وو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې لوجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلته سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکی نظام کې د اصلاحات وکړي شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو.
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وایي د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې له 4000 زیاتو کورنیو سره نغدې مرستې کړې دي. دغه مرستې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا برابره شوې وه. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل د نورستان په اتو اداري واحدونو کې د یو ان ایچ سی آر په مالی همکاري 4010 بي ځای شو او بي وسو کورنیو سره نقدي مرسته کړي.
نورستان ولایت کې مونږ دا پیسو توزیع میکړې دي 4010 کورو ته مونږ ورکړې دي. په هر ولسوالۍ کې 15 سم سوا سه مونږ ورکړې دي او دا ټول چې مونږ را ټول کړو دا 4010 ولس کور جوش هغه ته مونږه نقدي مرسته کړې دي او 215 ډالر مونږ ورکړې دي.
خاغلی مستغنی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد هم ورکړي. په نورستان کې 4,012 کورنیو سره په داسې حال کې نقدي مرسته کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ له داسې خطرونو سره مخ ده چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین دغه څرګندونې پرون په موسکو کې په یو کنفرانس کې کړي او پر لویدیځې تور لګولی چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره نور هیوادونه لاندې کوي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې په خپله پر اوکراین یرغل کړی او د دې هیواد ختیځې برخې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. جزئیات له نوریا سنوري اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ په مخ کې لسیزه کې له تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشیدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبې په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عینې وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت رامنځته کړی او زیاته یې کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس ته چې د والډای ډیسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیز د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې او هم د تایوان پر سر د یوه بحران د رامنځته کولو له لارې هڅه کوي چې نړیوال برلاسی وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24 پر اوکراین د غیر ماجا یرغل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره یې د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلله چې د ده په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیې مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نوره نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیې خپله ولکه ټینګه کړې او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. روسیې خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمې پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډېرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډېر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم هنری نندارتون روان دی. پری خبرونه کله افغان رسام اقبال ترنک سره شغیدلایم د خپل نظر اکیډمیک انزور را پیښنی.
د خپل خط په هر حص باندې پوسی د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حص داخل وي.
د بوند پانتون د پرختیایي تحقیقاتي مرکز د جګپوري چیرون کې ډاکټر فضل اختر یو مهم چیرنیز اثر چاپ شو. دی لا افغانانو سره شمنه کوي.
زاجر یم چې که څوک ما سره رابطه وکړي زه په وړیا توګه سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو.
واړه دیوی ادی زامن واړو یو بل ووژل اوس په دوه شناختو منجوره یو مورکه یو څراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د آغا خان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیسته وي. جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوې. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوې سره غالۍ ایښودل شوې. تر خوا یې په لږ واټن دویم پوړ ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پوښل شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او تر څنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کېږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشتي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډېره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلې شوی. روسه تر دې چې پروسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو یو شمیر هنرمندان له افغانستان ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانیستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر و دغه کارځای و هنري مرکز یې و. له هغه سره مې کار کړی و نثار ایثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم. هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله چې بیا تحولات رالو. بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنګ رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې یې له حقیقت لرې دي. یو سړی دی، تر ونې یې ونه جګه ده، پښې یې د انسان په رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلی ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وار له مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څه وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ و، دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی د ده په پښو کې یو چیره تړل شوې وه، دا پرې شوې وه، یعنی اتمن ده پخپله شکولی و بېرته راغلی و. دی چې د چا کره ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلودی چې ده ځان را خلاص کړی و. بېرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وډ را لوی شوی ده. د ده دا چیره سیما ولیده، د ده دا سیستم سیما ولیدی، دا دا پیښې مې ولیدې، ما ته ډېر څه رد کړل، ډېر څه په ډېر رد کړل. ما ویل چې کاشکې زموږ ډېری هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوي دي، کاشکې دوی دغه خپل د پښو پړي وشکي او بیرته هغه خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ پښه چې ده، دا زه په ډېرو ځایو کې کاروم. زما په اوسنیو اثارو کې چې ده، په نویو اثارو کې، په ټولو کې د چرګ پښه ډېره زیاته کار شوې ده.
که چېرته یو څوک زما په څېر چې هغه په رسم باندې نه پوهېږي، که ستاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومني سي په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډوله انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي چې هغه باندې عوام نه شي پوهېدای او هغه ته داسې یو څوک په کار ده چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنې مثلا که څوک غواړي چې زما په اثر باندې پوه شي، باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې، مثلا په داستان کې یا په شعر کې، د سمبول د پیدا کولو له خاطره یوه نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن په رسامی کې که تاسو خپله په اروپا کې د یو چا رسم ګورئ او یو ناشنا رسم یې سي حقیقت ته ورته نه وي، وار له واره هم حکم کولی شي چې دغه برخه سمبولیکه ده او کنه د همغه هنرمند نور آثار هم باید وګورئ؟
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په هغو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په هغو باندې هغه خپل مسلک والا پوهېږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنګونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده چې د خطونو د ولاړ او لوېدلې خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ څخه موږ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورسیږو. بیا که ونه رسیږو، موږ باید دای مطالعه کو، یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پوهېږي دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه شی ده کنه په معاصرو هنرونو کې. خو چې کله دی مطالعه کې د ده ژوند لږ یې د ده ژوند ته ور پام شي، نو دوی به پوه شي چې ده مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی دی. دغه سمبولونه چې کارولي دي، دا یې د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده. یعنې په خپله له اثره هم، حتی که یو رسم تاسو ګورئ، هغه سمبولي کار ترې راخستای شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه ده، ډېره نسبت عادي تناسب ته اوږده پوزه ده. څوک به څه پوهېږي چې د دې هدف څه ده؟
نو خو دلته باید دی پیکاسو وپېژني، دغه په ژوند کې څه واقع شوي دي چې د داسې یو اثر جوړ کړي دي او په کوم رنګ یې جوړ کړي دي. بله دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثار چې دي، هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده، د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی ده، رازړیږي. له دې څخه خلک رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کې چې مثال زموږ ډېری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ور په یاد شي. کېدای شي یو انسان دې کتاب ته ورته کې چې مثال یو انسان د یو کتاب په څیر ده. دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دی تر کومه حده پورې له دې څخه کوم هدف اخستی شي، یا د خپل ژوند مطابق هدف ځینې اخستی شي. بلکې چیرته یو څوک وغواړي چې په دې باندې کړه او دقیق پوه شي، مثال د ریسرچ لپاره، بیا دی کولای شي چې هنرمند مطالعه کړي.
ستاسو رسمونو ته به راوګرځم. په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انځور او غیر اکاډمیک انځور، مطلب مو څه دی؟
په اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چی شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامی کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګانی یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنګ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څخه می هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی، د شي کله انزورګری کوي، د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک سب د فیسبوک پر پانه مو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوي دي لپایله تر اوسه؟
ډیر زیات شیبر صاحب، په انزورګری کې دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاو، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. وروسته وروسته مې فکر وکړ چې دا کار خو یو کامرا هم کولای شي، یعنی یو کامرا تر ما ښه عکس اخیستای شي. دا یو انزورګر او د کامرې تر منځ فرق به پچیش کې وي. بیا را ولاړ شم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستی. مثلا د چا پورتریت به مې کار کوسي، هغه ته به مې بیخي خوله نه وه ورکړې، یا به یې خوله بیخي نه وه. بیا له هغه وروسته معاصرو هنرونو ته واوښتم. معاصرو هنرونه چې دي، په هغه کې نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه چې په هغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخیستای شو، په انځورګري کې اخیستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعره، له داستانه تاسو الهام درکوي چې رسم وکړي؟
ډیر زیات شیبر صاحب، د شعر په برخه کې چې ده، یعنی زما ډیر تغیر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغسې نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغسې کله زیل ولما ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مجبور کې ما ته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننې، پابلو پیکاسو، اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1993 کال کې د 22 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا وس راکوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه.
د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو له څو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جګپوړې څېړونکی فضل اختر دی. د دې په دې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. ښاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې ډاکټورا لري. د دې په وینا د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشرانو هم ونډه اخیستې وه. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واورې په پوښښ کې د میاشتې او کال له مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د همالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نومونه لیکل شوي دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
دغه ایډیټران چې دی مؤلفین د څلو کسانو هغه یو ایډیټر بیرته د بل پوهنتون دی نوید کمار په نوم باندې دا نور چې دی د هند مختلفو پوهنتونونو دی د دوی کار دا چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش شمالیا کې تخصص لري خصوصا د واورو او د اوبو په بخش کې نو هغه د رایوځای کولو وظیفه ورته دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو لپاره دوی کار کوي په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي نو دا کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنځه چې کمنټونه ورکی او نظر ورکی چې باید څنګه مختلف شو نور داخل فصلونه چې دي هغه هر یو فصل تر دوه او درې نو اخله تر شپږو پورې لیکوالان بیا لري
تاسو چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي
دوی د تحقیق په کې د دوی نه شامل شاید یو ونی ما مقاله کې د هغه وی د دوی خو داسې نه ده نورمال حالت کې د دوی تحقیق کې برخه نشته
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي
بل څه په نورو خلکو هم چاپ شوې
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي
تقریبا تر 15 زیات دي دقیقه نشم ولې 15 زیات
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فصلی که شلی او که هر څومره وی چې یو کس لیکلی وي یغه ته بیا کتاب وای او چې مختلف کسان پکې لیکنی چاپوي یغه ته مجله وای که یو څه توضیح کړي دا کتاب
هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو پلاس کې په بحث لاندې نیسی دی وځ دا یو کس ته وس خبره نو او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې په چپاره کې بوتان دی هندستان دی نیپال دی چین دی پاکستان دی افغانستان د پکې دومره ملکونو چېرنه دی یو کس ته وسخار نه او نو دی وجنه دلته ډیر لیکوالان دی دا مجله نه ده دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق ته یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي تمرکز کوي نو دی وجنه ډیر لیکوالان لري هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالان مجموعه لري
اختر صاحب د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی نو ستاسو ونده تر نورو ډیره ده په دې کتاب کې دا الهاته
د افغانستان بارکه کوم فصل مالک له دې هغه اولین لیکوال زې ما بیا زما سره نور پروفیسوران دي سن پوهان دي چې هغه مر سره په دې کې شامل دي دی وجنه هغه کریډیټ ټول ټیم ته ځان خو هغه ابتدا د تحقیق زما و چې په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان درې یو زبانې د اوبو پارک بانی باس کړه ده نو دغه وجه ده چې زمانون پاول سر کړه غلط
ساينسي مقالې خو عموما کاپی رائټ ډیر سخت وي څه ډول افغانان استفاده ترې کولای شي
په ټوله کې افغانستان کې په دوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډیر زیات کم شوی یا د نش برابر دي هغه څو کواری دینه استفاده وکي هغه یا تړوالان کولای شي هغه کس د دوبو برخه کې پلان گزاري کوي چېرنې کوي د پونتونو استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کول استیم استفاده وکي او په دې کې د ضرورت دار افغانستان کې تر اوسه په څومره پلان گزاري کېدله هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل شي ارقام نشته نو ارقام نشوال د وجه فرضي شي ام بکیدل دا کومه کې چې د اوبو په بخش کې کوم پلان گزاري کېږي مثلا د افغانستان اته 90% او بچ راځي هغه د واورو د پوخ د ویل کېدو د لارې پر راځي په دې کې موږ محاسبه کړې دي چې د واور پوښښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی مثلا یا په کوم میاشت کې کم یا زیات دی په 2003 کال نو اخله تر 2013 کال پورې د واور پوښښ په کمښت یا زیاتوالي باندې باس شوی دی په دې کې نو موږ هغه تشپینی کولای شو چې د پلان گزارۍ لپاره د بیري موادو دغه نتایج چې موږ دي د دې په پلان گزارۍ په برخه کې استفاده وشي اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی فکر کوم زمونږ فعلی د محصلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکي چې دغه مواد ته حتی لاسرسي پیدا کړي دغه وجنه زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په مفتاتوګه غی سره وړیا توګه غی سره د مواد شریکم او کله نور تشریح ته ضرورت ولري خوشاله بشم چې زه سره کومه کوم پاره مواد شریکولو کې او دغه په تشریح کولو کې
په وروستیو کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسی هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، له نړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو په رنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتره معلوم دي، ډېر سخت دي. په دغو پوهنتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاستئ، مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پرې ونکړي او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟ بېخي
ولې نه، ډېر عزت خوشحاله شم که چیرته د افغانستان په هر پوهنتون کې، که هغه پکتیا ده، که هرات دی، که ننګرهار دی، که کونړ دی، که لغمان، زمونږ تحقیقات چونکې ټول افغانستان دپاره دی، د افغانستان ټولې دریایي حوزې، په بعضو کې کابل دریایي حوزه ده صرف، په بعضو کې د افغانستان ټول دریایي حوزې دي، زه هر وخت څلور ساعت آماده یم چې دغه محصلینو سره یو لیکچر واخلم مثلا، یا دوی سره یو سیمینار ورته جوړ کړم، دعوت کړي هغوی ته، په هر څومره چې زما په وسو توان کې وي زه غواړم دا مواد سره مفته شریک کړم، او غواړم دوی سره څو ساعته بحثونه هم داسې ولرم که دوی احیانا غواړي چې په دغه شانتې ورته مسایلو باندې بحث وکړي. چونکې تحقیق لپاره متاسفانه په تېرو کلونو کې هم اوس هم دولت بودیجه نه لرله، زمونږ افغانستان د یو د فقیرترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تړونو لپاره دغه بودیجه ورکړي، دا ډېرې زیاتو پیسو ته ضرورت لري. په دغه صورت کې هغه هغه شی چې زمونږ د وسه کې هغه د موادو شریکونه ده، یا دوی سره سیمینارونه ورکول دي، او د دوی سره پوهاوی دی، او که دوی غواړي همداسې ورته څېړنه وکړي د لسان په کچه باندې، لسانس په کچه باندې، یا د ماستري په کچه باندې، زه او زه به کوشش وکړم چې زما نور ملګري هم ساینس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بوم پوهنتون کې هغه دغه اداره کې دي، کوشش به وکړو چې دغه شانتې دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو، دغه مواد ورسره شریک کړو، دا ورته تشریح کړو.
له ښاغلي اختر څخه په مننې، د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو. سروش کتاب پلورنځي په کابل کې د افغانستان نظامي تاریخ چاپ کړ. دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړلی دی. د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلی علی احمد جلالی د 2015 کال په خیر کې لیکلو، چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کریمی پښتو ته ژباړلی. دا کتاب درلس فصله لري چې لمړی فصل د سکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم ارغلونه سوي دي، غور باندې طالبانو تر لومړي ځل تر اتګه پورې په 1598 صفو کې په ښه کیفیت وزیري سایز کې چاپ شوی ده.
په کابل کې علومو اکاډمي د څېړنوال محمد آصف احمدزي کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 1544 مخه لري، او په دې اثر کې د 1498، 1499 او 1400 لمریز کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کنفرانسونو، ادبي محفلونو، مشاعرو، د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې، د نویو چاپ شوو آثارو، او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو، او هم د څو تلویزیوني او راډیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنې او معرفي پکې ځای شوې دي. دغه اثر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوس هم د دوه کاله مخکې یو کتاب، بیواکه صورتونه، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد اجمل ښکلي اثر دی چې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خوست کې د 12 ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی به واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی، او د دې کتاب محتوا څه ده.
په دغه کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستي ادبي نظریه موږ ته راوپیژني، او پر فیمینیزم مو پوه کړي. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی. فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کونې هغه خوځښت دی چې په لویدیځ کې رامنځته شوی دی، او بیا پر تاریخ هم بحث شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه یې وهلي، تر کومه ورسې ټولنې ته یې ګټه څه ده. د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی،
د فیمینیزم موخه دغه ده چې په ټولنه کې عدالت قیم کړي، یعنی دغه جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل بحث د فیمینیستي کره کتنې په هکله دی، دا یو ډېر مهم بحث دی. د فیمینیستي کره کتنې موخه څه ده؟ فیمینیستي کره کتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستي کره کتنه نروکي د متن په همدغو داخلي عنصرو کې شمېري چې د معنا په رابرسېرونه کې مرسته کوي، او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو او نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده. د فیمینیستي کره کتنې موخه دا وه چې متونو ته د خپلو ښځینه انګیرنو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یوه بله موخه د نویو پوښتنو په مطرح کولو سره د لوست او لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي، او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده، او بل په د سبکونو او ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوي زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډېره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نه شته، چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات یې راټول کړي، بلکې په هغه یې تحلیل کړي او شنلې دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی، او په راتلونکي کې هم هیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. ولسي ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لیوه خبره کوو، چې لنډۍ چې دي تر ډېره د ښځو لخوا ویل کېږي، یعنې ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې، نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل توان څخه سر ټکوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي، په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي کوم د ښځو له لورې ویل شوي دي او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې را اخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري، او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وغواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بلکل دا هر څه کولای شي. او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري نه، داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولای شي. هغه څه چې نارینه کولای شي آسانۍ ښځې هم کولای شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کېږي خو د نجلۍ نه کېږي، او بیا کله نجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي، او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله د تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله، چې یو ښوونکي شي بل شی مال ولا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د تې په ارزښت هم پوهېدلې چې تېب ولوله. یعنې د نورو په ارزښت زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي ښځو لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو؟ چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو؟ نو همدا ډول حقوق پوهان لس لرو ولې 20 ونه لرو؟ یعنې نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولای شي ډېر څه وکړي. یعنې په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب د پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي. خو نه یوازې په فیمینیزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی، او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموی او نعیمی غنی شعرونه لرو، خو مخکې تر دې شعرونه د شعر وې ځالې ته سر ورښکاره کوو. د افغانستان دننه بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یوه ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبی بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 3م کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له لومړي ټولګي تر ننه دې بهیر ته ورځي. د د په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعه لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړې چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې دا بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلي پیغام کې وویل:
پکینا علمی ادبي بهیر هغه بهیر د چونی زناست لري. په هر ناز تکي درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بلابل برخې لري، کتاب خودنه، کرکتنه، ادبي یا علمی لیکچر، او دریمه مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي:
وایي نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې، بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیږه له ځوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق له ملګرو ډکیږي. تیانا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی، او د کره کتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډوډې شوې، چې په وروستیو کې د بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي.
په ګردیز کې د پکتیانا ادبي بهیر راپور و. په ادبي بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډیره لږ برخه اخیسته، او نن سبا نجونې او مېرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري. خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نشي پټولی. که لنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو حال به یې څه شي؟ د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی:
عجیب لو بد تر منځ د سیلی او چراغ طوفانی شپه ده. په خطر کې می کېده یو چراغ، چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري. چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري، هلته په ستم رڼا کوي سپوږمۍ او چراغ. دواړه دیوی ادي زامن دواړو یو بل ووژل. دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل. اوس په دوه شناختو منجوره یوه مورکه یو څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي. او کور دی ټک له انتظاره د کړکۍ یو څراغ. ځنې ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. چا سره هم وی د یوې مړۍ ډوډۍ او څراغ. آبا ما نه وی په تعلیم به د شمله لوړه کم. آبا ما نه ویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ. په هر قدم یې د توپان مقابله کوله. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ او څراغ. په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ او څراغ.
مینې صابر د نعیمې غني شعر د کلمه کوه. له دوی مننه. د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو. په یوه بل شعر مو بیا هم د ادبي تندې د ماتېدو هڅه کوو. لا بیری سپشمی چخه پمننی چه دا شعر آزادی راډیو ادبی مجلې ته رالېږلی.
زما زړګي کې ډېر شوی زه نو ولې تر کعبې در سره لاړم. ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی د جنون تر دایرې در سره لاړم. مورې هغه ورځ به هېره نه کړم زه چې لوچې پښې تر هدیرې در سره لاړم. ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه زه تر هرې ارادې در سره لاړم. ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي زه تر ارشه پیمانې در سره لاړم. ته مې هیله ته ارمان ته مې زړګی وې د ژوندون له زاویې در سره لاړم. وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه تر آخرې ثانیې در سره لاړم. زه د مینه کې نری تار کې تړلې په وړو کې اشارې در سره لاړم. ګوره ستړیم له جنګ سوله غواړم ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم. زما یادونه زما خوبونو کې سارې زه له خپلې حافظې در سره لاړم. خلک وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم په همغه ورځ ادې در سره لاړم. تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو زه د خدای تر ادارې در سره لاړم. زه مینه ستا پر غږ ومه نو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم. ما د مینه کې شعرونه پخوله تر آخرې قصیدې در سره لاړم
دا بدیس پوشمی لدی شیر سر دا ازادی رادو دا ادبی مجله رانغارو تربلی ویمو زحمت شیبر پا خدای سپارم پا مخموشه.
بزن ور پوره ون اخلو من تندی آخر لگار دجوندون لمن تندی آخر لگار دجوندون دیوش پغام نارسی گر دجوندون دیوش پغام نارسی I'm not a seeker, I'm not a seeker.